په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو اوري نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د اتلې میزان د میاشتې 1403 میلادي کال د اکتوبر 5 نیټه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسی او د افغانستان او روسیې ترمنځ د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو او بلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر قابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې قابلوف پرون جمعه وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لست څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروستۍ پریکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لستونو وویستل، خو تر اوسه د دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم نن به د افغانستان په 15 ولایتونو کې باران ووري او د هیواد په سندیزو حوزو کې به د اوبو سطح لوړه شي. دغه وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي بارانونو، ورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او انرژي وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه ولایتونه دي چې د سیلونو او شدید باران احتمال پکې زیات دی. په وروستیو ورځو کې په لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلونو له کبله د څو تنو د مړینې او ټپي کېدو تر څنګ ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې مخابراتي شبکې ژر تر ژره بیرته فعال کړي او د سوله ییزو اعتراضونو حق ته درناوی وکړي. دغه سازمان ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې له غیر قانوني ځواکونو او میتودونو کار وانخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف PTI د پلویانو د اعتراضونو د مخنیوي په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د محدودیتونو لګول په غیر قانوني ډول له زوره کار اخیستل او د لاریون کوونکو نیول او ځپل د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د پېښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ته ویلي چې پولیسو ولې د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو پر ضد له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو شکایت کړی چې حکومت د دوی د هغې جرګې لپاره چې د اکتوبر په 11 رابللې خیمې سوځولي او پر خلکو یې اوښکې بهونکی ګاز شیندلی او همداراز انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د مخابراتي شبکو په پارچاو کولو او د سړکونو په بندولو سره د اعتراضونو مخنیوی د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي د حقونو سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل په لبنان کې د حضور خی چې هیواد به د حزب الله تر شا ولاړ وي. عراقچی خبرالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځ یو ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د مځکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسله والې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي دي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قمندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ نور جزئیات ورنه کړل. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو ترمنځ شل اوریز نړیوال جام نهم پړاو سیالیو په دوهمه ورځ پرون لومړۍ لوبه جنوبي افریقا له ویست انډیز او دوهمه لوبه نیوزیلند له هند څخه وګټله. متحده عربي امارات د سیالیو کوربه دی. په دوبۍ کې د جنوبي افریقا لوبډلې لوبه له ویست انډیز څخه د 10 وکټو په توپیر وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا هند د نیوزیلند 162 منډو په ځواب کې یوازې 102 منډې وکړې او د 85 منډو په توپیر ماتې وخوړه. ټاکل شوې نن استرالیا له سریلانکا او انګلستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. ولاند پر اپورونو کې وو اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جز اجازه ورنه کړي.
دا چې کدې چې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي.
دا چې د ښاغلي متقی اشاره د سیمې کومو هیوادونو ته ده چې د داعش ملاتړ کوي په دې اړه به د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه وکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زرو لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. او په یو راپور کې به واورئ چې د ختیځ نورستان د کام دېش ولسوالۍ اوسیدونکي بیا په سیمه کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د جوړ شوي بڼډ او ودانۍ د رغولو غوښتنه کوي.
هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای، هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونې امپاتې برخې ته مو بیا هم زنوریاس نوري هرکلی کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې له بیا وخت رسېدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. ښاغلي متقی پرون په موسکو کې وویل داعش په وروستیو کې وتوانې چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځه وړلو لپاره تابعه کیږي، عیار کیږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري یو اندازې ممکن دی هغو حکومتو سیاستونه یي. یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپله بشري قوه د دوی تربیه کیږي، عیار کیږي.
تیرونی د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دغو کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخې ته په برید کې 15 کسانو ته مرشوب له اوښتي و. هغه مهال داعش د برید مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په برید او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېیم یې د تاجکستان تبعه دی، وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لېږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خو داعش لا هم خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او حتی له افغانستانه یې په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړي دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یوه کنسرت پر حال په برید کې تر 140 ډیر کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 ډیر کسان ووژل.
و امر دل پر راپور کې چې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د اسلامي دولت ډلې داعش له افغانستانه د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب جذب اجازه ورنه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه د موسکو فارمات په شپږمه مشورتي غونډه کې وکړې. د امریکا له په ویست کانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
مننه، جوړ په خیر.
آزاد صاحب، متقی چې وایي د سیمې هیوادونه د داعش ملاتړ کوي او باید پرې نږدي چې هغوی خلک جلب جذب کړي، د دې اشاره کوم هیوادونو ته وه؟
ګوره، د داعش دغه برخه چې د داعش خراسان په نوم یادیږي او په دې سیمه کې په آسیا کې، جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا کې هم فعالیت کوي او هم دلته د همدې سیمې له هیوادونو څخه ملاتړ کیږي. هغه ډېر ښکار دی، هغه پاکستان دی، د دې پیل، د دې هغه بنیاد، یعنی د داعش خراسان بنیاد په اورکزو کې شول سو، بیا پاکستان تر ننه پورې د دې شکارا او پټ ملاتړ کوي او ټول امکانات برابروي. په دې برخه کې چې دا پړه پاکستان ته اړول کیږي، یا مثلا دا کیږي چې پاکستان کې د نوم نه اخیستی، زه فکر کوم چې تر ټولو د هغه کروالي خبره تر ټولو ډېر د شاغلي متکیب خبره کې، دا ځکه چې دته تر ټولو شور معلوم دی چې څوک چیرې روزول کیږي. هغه هیواد چې شل کالې دی وروزله د افغانستان په وړاندې و جنګوله، نو تر ده خو بیا بل څوک د دې ښه شهادت نشي ورکولی، تر ده خو بیا بل هیڅوک ښه کروالی د دې خبرې نشي کولی، او تر ده بل هیڅوک نشي کولی چې مستند اسناد ولري، ځکه دی خپله د دې د همدغه ادرسه روزل شوي دي، د همدغه ادرسه د افغانستان په وړاندې د افغانستان د ګټ په وړاندې جنګول شوي دي. دی تر معلوم وي چې کوم هیواد څوک روزي.
د متقی دغه څرګندونې څومره د نورو هیوادونو لپاره، په تېره دغه د موسکو د فارمات د غړو هیوادونو لپاره چې پرونه په دې غونډه کې ګډون کړی و، د هغوی لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې کې پاکستان، ایران، هند، روسیه، چین او د منځنۍ آسیا تقریبا ټول هیوادونه، د ټولو هیوادونو استازي شامل وو.
ګوره نوري صاحب، داسې یو هیواد هم نشته د هیوادونو په کچه، او په دې سیمه کې دغه هیوادونه چې تاسو یاد کړل ټول تر یو بریده قوي استخباراتي شبکې لري. دا ټول په دې خبر دي چې داعش چیرته دی او د چا دپاره ګواښ کېدلی شي. د دې هیوادونو دپاره که متقی دا خبره وکړي که یې ونه کړي، معلوم دي چې داعشیان چیرته دي. پاکستان خو یې خپله روزي هغه ته خو ښکاره خبره ده. البته هند به همیشه د دې خبرې ډېر زیات هڅه کړې وي چې د دغسې ډلو روزل بند شي، یا مثلا د پاکستان په وړاندې اقدامات وشي، خو لاکن نور هیوادونو تر هغو پورې په دې هکله باندې هغه ډېر ښکاره او ډېر کانکریټي دریځ ځکه نه نیسي چې هغه خپلې ګټې په خطر کې نه ویني. هو یوه خبره دا ده چې مثلا ستاسو په راپور کې هم د روسیې یادونه شوه چې په روسیا کې په هغه هوټل کې چې دا برید شوی و، روسیا د دې مسلې ښکار ده، خو هغه بیا ده هغه بیا یوازې دا مسله تر د داعش تر خراسان څنګه پورې نه ویني، هغه دا مسله تر سیریا پورې ګوري، هغه دا مسله په امریکا پورې تړلې بولي، هغه دا مسله کې ځان په سیریا کې ښکیل بولي. نو هیوادونو دپاره دا خبره د منلو ده، لاکن له بده مرغه بیا هغه هیوادونو چې ګټې نه دي ننګول شوي، لکه چین، له دې ازسه ډېره ویره نه لري، نو بیا ښکاره خبره ده چې هغه ډېر زیات په دې هکله باندې اندېښنې هم نه لري.
تاسو د روسیې یادونه وکړله، موسکو په مارچ میاشت کې د هغې خونړۍ پېښې شاهد و چې مسؤلیت داعش واخیست او 340 کسان پکې ووژل شول. د دې غونډې بل برخوال ایران هم د داعش له حملو خوندی نه دی. په جنوري کې د هغې حملې مسؤلیت چې تقریبا نوي زیات کسان پکې ووژل شول هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. فرانس پرس خبري اژانس په وروستیو کې د داعش په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې داعش چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځپل شوی وروستیو کې د سیمې هیوادونو کې مخه کړې ده حملو ته، لکه څنګه چې یادونه وکړه دغو دو مهمو حملو، او دغو حملو ته په پام د سیمې هیوادونو او نړیوال اړ شوي دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا همکاري څه ډول تاسو ارزوئ؟
لومړی خو دا چې داعش په افغانستان کې طالبان د خوا ځپل شوې ده، نو ځکه نورو هیوادونو ته مخه کړې ده. زه قطن د دې خبرې سره قناعت، قطن زه د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه ځکه چې ښکاره خبره ده چې تر دې وړاندې، یعنی درې کاله وړاندې چې طالبان په واک کې نه و، ګاونډي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه هغه ډول د داعشیان د خوا نه و ننګول شوي، هغه ډول نه و ټارګېټ شوي لکه اوس شوي. دغه یو لامل دا و چې هغه مهال افغانستان تر دغه بریده لکه اوس چې دروازې د هر چا پر مخ خلاصې دي، ترهګرو ډارو پر مخ، داعشیانو په اسانه نه سوای کولای چې هلته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په شتون کې د یو کولای شي چې د افغانستان د باندې نور هیوادو ته راتګ وکړي، یا هلته مثلا هغه هیوادو ته ګواښ پېښ کړي. نن د طالبانو په شتون کې هر هغه ډله چې هغه ترهګر او نیابتي ډلې وي، هغه ډېره په اسانه کولای شي چې د طالبانو په شتون کې په افغانستان کې هم فعالیت وکړي، د افغانستان د باندې هم فعالیت وکړي. دغو د طالبان د داعشیانو اصلي ټارګېټ په اوسني وضعیت کې هغه طالبان دي نه، ځکه طالبان د هغو دپاره هیڅ هدف نه دی. هغه د طالبانو له دغه په نوم واکمنۍ څخه استفاده کوي او ډېر په اسانۍ کولای شي چې د افغانستان له سرحداتو واوړي. نو لومړی خو دا خبره ده چې طالبان نه دي ځپل شوي، چې طالبانو داعشیان ځپلي. دوم بحث چې نور هیوادونو څنګه ملاتړ کولی شي طالبانو سره، هغه یوازې ملاتړ همدغه کولای شي چې څه چې طالبانو روان کړي دي په کل کې، په ډېر کل کې، په جز کې نه. هغه د هرې هغه ډلې دپاره، ترهګرې ډلې دپاره زمینه سازي ده چې هیوادونه ویره تر لري. د نورو هیوادونو ملاتړ به همدغه وي چې په افغانستان کې داسې د یو داسې ساختار، د یو داسې دولت یا حکومت ملاتړ وکړي چې هغه د دغسې پدیدې په فکري لحاظ پلوي نه وي. نو که چېرې طالبانو ملاتړ کېږي، هغه که داعش وي که د بلې نیابتي ډلې وي، په غیر مستقیم ډول د هغو ملاتړ دی. طالبانو ملاتړ په هیڅ معنا د بلې ډلې مخنیوی نه شي کولای، بلکې نورو ډلو ته زمینه سازي کېږي.
بل د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مایکل کوریلا په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ښایي په شپږو میاشتو کې دا وړتیا ولري چې په لویدیز یا پر امریکا پر اهدافو بریدونه وکړي. د دې منظور کوم داعش دی؟ له افغانستان به دا برید کیږي او که سیمه کې د داعش د نورو مرکزونو له لوري؟
ګورې، امریکا چې ګواښل شوې ده تر دې وړاندې هم، او غربي هیوادونه په ټوله کې، اروپایي هیوادونه هم چې ګواښل شوي دي شل کاله وړاندې هم، مسله دا نه وه چې د القاعدې له ادرسه ګواښل شوي دي یا د داعش له ادرسه به سبا ګواښل کېږي. مسله دا وه چې دغه ډلو ته داسې یو جغرافیا په لاس ورغلی وه، یا په داسې یو جغرافیا کې دی و چې هلته دی په ټول امکانات، یعنې ټول امکانات ترلاسه کولی شوی، په بشپړه توګه سرمایه ګذاري کولی شوی په خپله برخه کې، او د دې تر څنګ هغه د نیابتي ډلې کوم ډیزاینینګ چې دی، کوم پراکسي پروژې چې دي، ډېرې په اسانه پر مخ بولی شوی. نن چې دا ویره پېښېږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو، یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو، یا القاعده هره ډله چې وي، اغه تا اغه ویره، اغه ننګونه، اغه ګواښ په افغانستان څخه وی، اغه بځه کوي چې آلته به 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 کلکې دروازې یو هوا د آلته هر ترهګر ډله په اسانه کولای شي چې خپل جنگیالي آلته وساتي، خپل د فکر خلک، هغه کسان چې کولای شي چې دونه لوی ګواښونه ډیزاین کړي، اغه آلته خوندې پاتې کېدلی شي، تر یو وخت پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی. نو که اغه هر د داعش هر برخه وي، یا هر بل ترهګر ډله وي، هدف د متحده ایالاتونو یا د بل هر هیواد چې د دغه ډلو څخه د ویرې ګواښ کوي، یا د ویرې یا د خطر اعلان کوي، یا پیشبینی کوي، هغه سره به افغانستان مستقیم او غیر مستقیم تړلی وي.
کور ودان د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو دا چې دا ډله په اوس وخت کې په کوم هیواد کې ډیره فعاله ده، په دې اړه خپل نظریات را سره شریکول.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې په لبنان کې د حزب الله پر مورچو د اسرائیل بریدونه دوام لري، ملګرو ملتونو د لسګونو زره لبنانیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې نه یوازې کمپونه له کډوالو ډک شوي، بلکې په ښوونځیو او هوټلونو کې هم ځای نشته. له بلې خوا لسګونو زره لبنانیان سوریې ته اوښتي او د هغوی په منځ کې داسې ماشومان او تنکي ځوانان شامل دي چې میندې او پلرونه ورڅخه پاتې شوي دي. تفصیل د اسما سروان له پراپورک.
ملګری ملتونه وایي په لبنان کې د بې ځایه شویو کابو ټول 900 کمپونه ډاکړي او ډیری هغه کسان چې د اسرائیل د بریدونو له امله لخپل کورونو تیښتې ته اړ شوي، مجبور دي چې شپه په سړکونو او پاکونو کې واړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر ایوه چارواکي رولا امین پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د لبنان له ځایي چارواکو سره مشوره کوي چې د نویو کمپونو د جوړولو ولول لپاره نوی ځایونه ومومي. د زیاته کړه ځینې هوټلونو او حتی په بیروت کې نایټ کلبونو بې ځایه شویو ته خپلې دروازې پرانیستې دي. د لبناني چارواکو په وینا په تیر کال کې تر 1,200,000 څخه ډیر لبنانیان بې ځایه شوي او لږ تر لږه 2,000 وژل شوي دي. د لبنان چارواکي ټینګار کوي چې که څه هم په دې ارقامو کې د تیر یو کال ټول بې ځایه شوي او قربانیان شامل دي، خو د دې کسانو اکثریت د هغو کسانو دی چې په تیرو دوونیو کې بې ځایه شوي یا وژل شوي دي. په ورته وخت کې پرون جمعه اسرائیل د لبنان سوریې اصلي لوی لارې سخت بمباری کړه او دومره ورانه کړه چې موټر پرې تللی نشي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو چارواکو وویل چې د خلکو یو ډله لا هم سوریې ته په لاره ده. د دغه نړیوال سازمان شپیرې شي چې تر دې دمه سوریې ته له 115,000 رسیدلو کسانو څخه 80% ماشومان او زلمکي دي چې ګڼې حتی له خپلو میندو پلرونو پرته سوریې ته تللي دي. په لبنان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د دفتر مسؤل میتیو لوسیانو د سړکونو د بندیدو او د کمپونو د غنی ګونې په اړه اندیشنه څرګنده کړه. ټینګار یې وکاو چې ډېرې شونځي په سرپناه بدل شوي او د ماشومانو په زده کړې باندې د اغیز پر وړاندې خبرداري ورکړ. له لبنان څخه سوریې ته په تښتېدلو خلکو کې هغه بهرني کارګر او کارګرانی هم شامل دي چې د لبنانیانو په کورونو کې کار کاوه. د لوسیانو په وینا د دغو کارګرو اکثریت شزی دي او د سریلانکا او فلیپین په شان هیوادونو اتباع دي.
له خبرونو ور اخوا
د ختیز نورستان په کام دی شول سوالی کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شال خو جوړ شوی بڼه ودانې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دغه ودانې او باغ د انکم دیش په انکمو کې په 1943 کال کې آباد شوی چې د رخصتۍ په مهال به ویل کېده شاه د خپل کورنۍ او ملګرو سره ورتخ کار به کاوه او څو شپې ورځې به هلته تېرولې. د سیمې اوسیدونکو وایي دا یو تاریخي ځای دی او باید چې حکومت او مرستندوی ادارې ورغوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ختیځ کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1943 المریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبی میلی او خکار کولو
د زارشاه بابا په دور اقتدار کې دا کمو باغ جوړ شو چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سنبالو د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصلید زارشاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولی دا به قرارګا وه نو د ځایي ځوانانو په واسطه خکار به یې کوو لکه غرچې به وشتلې نور د غره مرغان به وشتل د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلان او وګمو یې فضا معطره کړی و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو زال جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو هر څه ګډوډ شو
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول
نورستانی ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو کسب او کار ته به هڅو
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په اته تجربه زمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلوده خو اوس یې د رنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي
د دې باغ عمومي میوې چارمغز مڼې انار شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د ژمنو سره کړی چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سوی کپ کندهار کې پراتی دي په زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خط سید بلاس په شیر له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار په شیر په سرپناه نه سره نو دا په ګرځ په چاتو کې ژوند کې یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی وخړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لیدي خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل د کوم اجر شتلی دي افغانستان تر غړي دي دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې زکه دوی سرپناه لري شینه لري روزګارستانه د کچيلي د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پیدا دي د خلک مونږ درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مو غوښتنه و کوم چې د راغتر ځای ورسه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی طالبان په کور په ګرګرځي وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا د قانون سره کومه د سری ور هکیا ته هم به دوا ور هکوم مرسته کومه کړي دي مدې اوبو خو غریب خلک یو تر موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس د وشر ټولای دل هو غریب او غربت او خلاوج درځي درته نه دي مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یو غوښتنه ده غوښتنه چې باید اتلس کلو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.